من میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تورمان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، سړی مشه قدر من اوریدونکو سلام. د دې ساعت خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې چې د افغان مطرح ژورنالیست او د ازادي رادیو د پخوانی مشر اکبر یزي پاړه به هم پکې واورې. نوموړی د تیر دوشنبه په شپه په امریکا کې وفات شو. خو تر مجلې مخکې د کابل د بیګانی موټر بم چاودنې وروسته حال هم درکو. تر څه د مخه خبرونه ز جمال تورمان يم او د طاهر روشان د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د کابل امنی قمندانی وی د کابل د تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی طالبانو په تیر 13 کلونو کې د خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لوی بایا ورکړه او پاکستان د هند کنسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي ته بسر وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مارک محکوم شوی دی. بشپړ خبر نو واورئ. د کابل امنیت قومندانی وایي د کابل د تیر مخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د امنیت قومندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په اصل شوی پیغام کوي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینا یې خای داش مری تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر مخام د درنې چاودنې مسولیت اخیستی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه چې د دوی وسلوالو پکې بهرنیان په نخښه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې دا موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر مخام 9:00 او 15:30 دقیقې گرین ویلج ته څیرمه شوې چې چیرې چې خیریه مسی او نړیوال ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیځ کې ده. ښاغلي رحیمی پر ټویټر لیکلي چې د چاودنې ځای ته څیرمه د ګازو یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلی دی. خو ځینې راپورونه وایي چې مرګ ژوبله ډیره ده او د مرګ ژوبله یې څو چنده تر ښودل شوې شمېرې ښودلې ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د دب خبره له تروریستانو ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیزاد د همکاري یوه لویه تېروتنه وبلله چې په وینا یې طالبانو اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلي خلیزاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
دی وی طالبانو
له ترګر سره په همکارۍ لوی بیا ورکړه. په هغه تیر وطن سره پر دوی سخت بریدونه وشول. په افغانستان کې واک لاس او تر 13 کلو وروسته اوس دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له ترګر ورلو سره همکاري ورته خطر دی. لکه چې څنګه چې دوی ماته وویل له تیرو کړنو یې درس اخیستی او نه غواړي له هغو ډلو سره متفاوت او غواړي د هغو ډلو سره متفاوت اړیکې ولري. که هغه ډلې هم داسې درس واخلي دا پی د یو مثبت ګام دی. خغلی خلیزاد دا محل په کابل کې دی او د موافقې د مسودې پر جزئیات له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاو خلاصو میاشتو کې له طالب استاذ سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی به پر دې مسودې غور وکړي او خپل دریض به وروسته اعلان کړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قولي اردو ویان حنیف رضایی په یو وسول شوي اعلامیې کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفین یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې د تېرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د کنسولګری ته اجازه ورکړې چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي ته بسر وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلومات ته اجازه ورکړل شوې چې د هند پخوانی سمندري افسر کلبوشان یادف سره وګوري. د لیدنه د نړیوالې جنایي محکمې د سپارښتنې سره سمه شوې ده. ایران تاییدوي چې په یوې توغندوی دستګاه کې د تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تیره اونۍ د سټلایت په انځور کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمینی په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. ګمان کېږي دا ګیس نهویشتم دا پیخه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 13 پر خپل ټویټر پاڼه د یو رالوېدلي توغندي د انځور په خپل ورو سره په کنایه ډوله لهن لیکلي چې امریکا د سفیر راکټ د ازموینې په وروستۍ ویرونکې پیښه کې لاس نه لري. د ایران د حکومت ویان علي ربی پرون د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ باندې انتقاد وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالې خالتا ماژین بولتوګا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي ویبپاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بلې اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی وو. ولسمشر پوتین پرون له یوې منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې نوی سند به د منګولیا او روسیې ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې یوې نوې کچې ته ورسوي. ولسمشر پوتین د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته ورسېد. ټاکل شوی نوموړی به هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر وړاندې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب د اتیایمې کلیزې په مناسبت جوړیږي. قدر من اوریدونکو دا خبرونه مو چې واوریدل دا د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او ویب پانا ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د کابل د بیگانه چاودنې وروسته حال درکو زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس را سره د کابل سټوډیو د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. اکرام صاحب نوې موندنې سری نوې موسه پیدا کړې دي د بیگانه پیخي پاړه بالے اکرام صاحب ساسے ماغک لرے کابل کابل ماخام برید او روختنون انتقال دی همکار اکرام اکرام کابل سٹوڈیو را سره دی. اکرام صاحب کی مہربانی کی پدی اڑ تازہ جزیات سے دی
تورمان صاحب تازه جزئیات چې سوشي بیوړان د کورنۍ او چارو وزارت نصرت رحیمی کوم جزئیات له رسنۍ سره شریک کړي غدا دي چې د 13 شپې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوی دي. 119 نور ټپیان دي. دوی د تلفاتو شمیرې چې دي له رسنۍ سره شریک کړي کته هم دا وایي چې روسي شمیرې نه دي خو دستي د دوی ارقام دغه دي. شاید وروسته د تلفاتو په شمیر کې تغییر راشي. پاڑس کسا پوجل شو کی دوی وی چھ ملکیان او د کیمپ کارکون کی شامل دی او همداشان یو سلو نلس کسانو کی زیاتہ رہی چھ دی اغه ملکیان دی. نصرت رحیمی وی چھ دغه 14 لومړنی معلومات د دوی داخی چھ دا د یو ترکتور موټر نه په گټی خسن سره شوی دا او چې په سیمه کی زیات زیان اړولې دی. یو بل مسله تورمان سیب چھ امداوس په سیمه کی چې زموږ خبر اعلان دی غوی وی چې ودخیل او پسیمه کې دغه سیمه خلک راوتلی دی او د کابل جلال آباد لوی لارې اند چې عبدالحق تلور لارې نتر پوری چرخی سیمه پوری تړلې د دوی د گرین ویلج د وستلو غوښتنه کوي دغه سیمه نه ځکه دوی په وینا باندې چې دا بار بار په دغه سیمه کې پیخي کیږي او دوی ته پکې زیان رسیږي. گرین ویلج هم هغه سیمه ده تورمان صاحب چې وړاندې لدینه هم دلته موټر بم چاودنی شوی دی خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. دغه پی خاطر شپه 9:45 دقیقې لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو وړاندې ورته ویل 9:45 دقیقې تیر شپه رامنځته شوه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت لا هم د په دغه پیخه کې د وختو تلفاتو په اړه دقیق شمیرې له رسنۍ سره نه دي شریکې کړي. په روسیو کې په پلازمینه کابل په ګډون باندې په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او حمله حملو زور اخیسته او په دغه حملو کې زیات چې زیان ورته رسیږي هغه ملکی وګړي دي. د اگست پر 18 نیټه باندې دغه سې د شپې تقریبا 9 بجې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یو انتحاري حمله لکتر لګ د شپې ته کسانو وژل او لسلو نه ډیر ټپیان کړل. دغه حمله د واده په مراسمو کې وشو چې مسولیت یې داعش اسلامي دولت وسله والی ډلې په غاړه باندې اخیسته و. نو په وروستیو کې حمله په بیلابیلو سیمو کې زیاتې شوې دي. زیات شمیر کارپوهان دلیلی چې یوازینی دلیلی د سولې په خبرو کې یو ډول امتیاز اخیستل د طالبانو لوري نه بولي او وایي چې دا ډله کوشش کوي چې ځان قوي او افغان حکومت کمزورې وښي. نو کبیر تر وګرځو د تېرې شپې 14 ته د تلفاتو وروسته شمیر همدادي چې کومې کورنیو چارو وزارت شریکې کړي دي، خو بیا هم وروسته به اپډیټ اوریدونکو سره شریکو، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا شاید تغیرات په د تلفاتو په شمیر کې راشي. بلې تورمن صاحب
ډېر ډېر مننه. اکرام صاحب، هیله ده چې په نورو خبرونو کې هم تازه جزئیات او معلومات ولرو. قدرمن اوریدونکو، اکرام الله اکرام چې د کابل د تېرې شپې د موټر بم چاودنې په اړه ویل چې د یو ټراکټور موټر په واسطه شوې ده او 14 کسان پکې وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر هم لسکونو ته رسیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم دا چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، احمد شیبر د مطبوعات ته کتنه کړې ده.
د هیل ورځپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د یو چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورځپاڼې د دې چارواکي نوم نه راخیسته، خو وړاندې د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیلزاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. له هغو سیمو چې د طالبانو په لاس کې دي باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبرې پیلېدل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل ورځپاڼه لیکي د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربیره د دوشنبې په ورځ په کندوز کې د پولیسو پر پوسته ځان وژونکی برید وشو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ورځپاڼه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تېرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربیره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیو یارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د نقش په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د سپینې ماڼۍ جګپور یو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د CIA حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورځپاڼې دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیو یارک ټایمز وړاندې لیکي د CIA او پوځ چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورځپاڼې په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د CIA تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یوه ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورځپاڼه د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بېرحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د CIA د مشي جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره یې د دې طرحې په اړه د لوجستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یا یو ایرانی تیلوړونکي کښتۍ چې امریکا په تور لیست کې شامل کړې د یک شنبه او دوشنبه پورې د لبنان په سواحلو کې لیدل شوې. دغه کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان ورباندې کیږي، د ایران او امریکا ترمنځ د لا ډیرو کړکیچونو لامل شوې ده. فریبا ظاهر نور چوسیات وړاندې کوي.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکو وایي د ادریان دریا یو په نوم د کښتۍ په تیرو دوه ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څو اونۍ د مخه په جبل طارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه، د اګست پر 13 خوشې شوه او د مدیترانې پر لور ولاړه. ویل کېږي دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکو وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتې او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 50 کیلومتره کې په نړیوال اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یک شنبه راهیسې ادریان دریا یو له سوریې څخه د نړیوال اوبو پر لورې تللې ده، هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پومپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې ښایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ په تور لیست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی او نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرل تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیم راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نړۍ باندې کې د تیر ورځې راهیسې په کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ
په هنر جاج کې آر وخاد اکبر یازي ته د فرشتي جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د مخصوصن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یو شپه به مو ریاضي ویله، په بل شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم وو، ای عزیز ما تو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سره اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
داسې میړونو ته خزې زهر ورکوي او تلابله خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سور اسویلی.
او پا ورخمین خیال که با ده اروخاد شپون شیر واری.
سلا ده جیمش موای، سلا ده جیمش موای، دن غری خوگلن تناست وای، پا ورو رو پا مزودی افسانی را تکوالای.
آزادی رادیوی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر عیازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. عیازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبریال جانا قاله کوزی هم لدینې سترګې پټې کړې. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننې غنا د هواد دغه دوه وټلو ژورنالیستانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د سارک علمي او څېړنیز نړیوال سیمینار وشو.
دې سیمینار کې یو شمېر جګپړو دولتي مقاماتو د سارکاستازو او مسؤلینو د هیواد علمي او فرهنګي شخصیتونو په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې ساپۍ د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د ساک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د ساک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د ساک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګری د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابر رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکارۍ څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې ساپۍ د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزی د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بندار جوړ شوی و. په دغه بندار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی وو. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بندار دی، ښه راغلاست او هرکلی بیا او مینسته هم په دې پار ترتیب کړی دی ترڅو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندار نور هم رنگین خوږ او زړه راښکونکی شو.
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت آن له میلاد وړاندنیو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې تر برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کاله اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې باغ کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
تقریبا 841 کلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قویشا او بخ محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسي نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو ګورو چې خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه غوته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته تیغ غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د جام نو زسر کومکم وک نو پر مختګون د توکل حکومت سم د خواسته د خلکو سره د خواسته چې د جیا ساتنه وک او د پر مختګ ورته.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې ورسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغون پوهانو له خواسب او تاریخي دورې معلومی سوي.
اروحات اکبر یزي شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د مشر په توګه دنده تر سره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښته سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت کلو.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړی و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمان نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د زوی هلته اوسي دی به هم حال توسی ز روس خبر اسوم چی دی بیا د امریکا ژغ رادیو سرای هم کار پیل کړی وو. اکبر یزی په 2015 میلادی کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازي صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و، خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعتې تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې ده په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې یې ووایي زما په نماینده کې. د شپې 8:30 بجې به وې چې ایازي صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازي صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی؟ ما له ایازي صاحب ما کار درلود ونه سو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی وو، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی، خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د ایازي صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی وو. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پامانۍ سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پامانۍ وي، خو دا به زه اوس تاسو ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر ایازي لا د یارانو یار دی. دی لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایقه یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سې، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد ترسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر واری ستړي سویم، هر وار چې لټي اخیستیم یوی خبری زه د اصابو قراری تنیم پریشی ما د ایازی صاحب سره وعده کړی و. ایازی ویلو که دا درې خبری په فکر کې ونیسی نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمری غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه، خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرنقشه کړې، تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډېر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شایي په دنیاداری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه و کړی، خو زما زړه وړ دی. شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دی شاد وي. یا حی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازي د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډېر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمي غړی عالمجان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینوارې د اروخاد اکبر ایازي په کارونو غږیږي.
فنکار ایازي صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د آزادۍ د رادیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې رادیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت د پاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د آزادۍ د رادیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه دته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کی او دی دې د خپل رحم او د خپل نعمتو او د خپل معنوياتو له پلوه وساتي او جنتونه دې جايس.
کومه خاطره دې پاکه لري یاد مو دي؟ کوم څه
د ما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چیزې وایم. موږ خو ته پیږې سره جامه هم اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلق چې ځینې کسانو ته یا ځینې عقب ګرایه کسانو ته ډیر بد کارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډیر تړلي خلک یو، سره به یو، خو د دغه سروالي تاثیر به دا نه وي چې افغانستان د کوم بل بیګانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي، او دا چې که په چا ښه نه وي لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په غیجی کې د هغه مکتب پیروان، مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتماً راځي.
زمانو معلم جانش من د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد یم. اکبر ایازی د هیواد یو وتلی لیکوال، ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غږ څښتن و. موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره، د ده د ټون سره او د ده د خبري کارونو سره اشنا وو، او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایع ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي. خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو، او زموږ واکمنې ادارې د ده خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یوه توجه پکار ده. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم، اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړی دي بې ساری دي، او د دوی کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری، دوست، انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و، او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړې مینه چې هغه به اکثره هغه ترانې، هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې به اړه لرله هغه یې پخپله دکلمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو دغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و، د دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړې مینه وه چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې او همداشان په د ازادۍ په راډیو کې لوړو منصبونو باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډ کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډ کیسه بن راوروي.
بنا خوري کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنی په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خورلڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، لتا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خونا ببره یه بیواکا پتاو لخلی ببتل غوارم حقی تا سزا ور کرم چا تا؟ بنی تا خور لڑایی بیا فکر کدو پشوا ولی بنی دی چه گناه کردی؟ چه میره پسی خودی ندارا تختی دلی چی لطایی بیل کردی گل ببو پرنگ پجرا شوا تا دا بنی کنه ندلی دلی خور لڑایی سر و خوزاو او ده غی خبری حقیقت و بلا خدای دی نراخایی برا دا اولاد لمرگا لالوی غم ده پا دی خبره دا گل ببو ستونه ویر را واخلی نور هم جناونی و پوهیگی خوری پور شل کلونه می لوده هم واده وروستا میر خواته نده را خلی گل ببو پا جرا جرا که دخبلو دردونو بیان او نکل تیر کر میره می لنوی خزی سرا دا طول کلونه پا بلکور اوزای کی اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا میرازی ده او نور گردو سیگو نتلم خوب میره میزده وسوزید ماویل رازه یوزل دا شیشه که و گوره ایوهونه ایور سره واره وام ورغلم گل ببو بیا جره ونی وام خوری هغش بده چه حال وانه چاو نگدی و طوله کو چرا بندی خبره کری میره می پا همغا نیمش با که ورغه لویختوی ونی وام بویی که خوری دی می خوان تا چه ببیل چه دستی در بندی گرانه و بیادی ولی زره واده ولم ما چه دا واره دل لکه پا مخ چه اره اره شم بی واکا میلو یکڑی که لخلی بو باتا خو میره می ده غی بیزو چاره هم وکڑا پا دی خبره یه داسی حال پی جوڑ کر چی چی غو او کوکوی طوله کوچه بسار واخستا سهار ملازان می میره بیر تخبل کور تراوستم خو قسم می وکر چی نور بله غی سره هم پاتی نشی زکا خدا یو کال کیگی چی دوارا پا خزا پسی گرزو خور لنی غیگ ترانیک دیکڑا نو بیا ولی په زړې پیغله په سیګرځي خوري گل بابو اوږي پورته ونیوي پیغله نو څوک په بناور کوي خوري خور لنی جیب ته لاس کړ زرګون نوټی راو وست د هغې سترګو ته یې ونیو چې لوټو نوی د خزو څخه مې ده لاس یې پوری کورته ونیو ستا میړه خلا ځوان دی خوري هغه کور کې یو سپینګیری چې په ملا کړوب شوی پرون داسې وچاټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي خانو دا سینجونه در تا معلوم میدی؟ خورلانه سر و خوزه و هو خوری گل بابو لخوشالهی لکه دو گلاب گوتهی و غوڑی ده خواه خدای دی خدر سر و کری زخو هم دا سی خزی پسی گرزم چی دا سمه پری و سوزه وم خورلانه یه داد ور کر بسی پا میاشت که دنانه دنانه با لخیره دی غورلم بوتا کینی خوری اول دی سر گل بابو لخوشالهی دا سی اتانو نواچول تابویل دورور او یاد زوی دناوی دولهی چه پکور رانه نوزیم.
ریخمین خیال په نننې برخه کې د اروخاد سادودین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو.
د ګلو به محشر و خو کوریځي لږ سخي وای که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلی د تا د مینې اور وای مورې زور کې سخي وای ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سکي څټلی سهار می دمکی پر ترشکن کچو سب ناری وائی دردنه کھڑاونه می کھری ورج گال لائی دردنه کھڑاونه می کھری ورج گال لائی خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسائی وائی نه پوهه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوهه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته ښکستلی سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای د نغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزو دي افسانی راته کولی په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلی دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زور راتلی زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې دنیا ته گریوان وشلوم بلګي ورته ښکاره کړم دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ورنه پاتې یه خلقه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی تاریخ کې دی راغلی چی بروس خوری در تماتی یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دي په هر کال کې ویر دي او په هر کلی کې سان دي میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو دي شمېرلې میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو دي شمېرلې یو نیم میلیون لس لکه دي پنځه لکه پرې باندې یو نیم میلیون خاټول کې د بکوا په دښته شنه سي دا داغ به سر چکن سی زرغونه رڼا بکان دی یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری ته لاړې درنه پاته سو بېکستا نازولی یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری تلاڑی در نپاک سبی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس کرلی کڑی دلی او ترٹلی پوری یه درنی پشتنی موری دتا د جنازی کت نور یوور حدیری تا خبر سوام چی بمونمو کدل کرد دلی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری تا خبر سوام چی زما فوتو دی هر چا تا شودله خبر سوم چې زما فوټو دی هر چا ته ښودله زویګۍ می را روان دی خلق دی بلی پیری ته د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته Thank you. چه ساده ور کول زمانم دی یادولو چه ساده ور کول زمانم دی یادولو تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاته ادی ادی خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شاما پدی لکه شایستا مینی می راتی ماوی ماوی دتا پا قبر با دیوی روشان وما ماوی دتا پا قبر با دیوی روشان وما ماوی چی دابر سر با پشنختی در تجربا ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پری وما ماوی چی د جمیش بستا مزار کی تیرا وما ماوی ستا د جامو سر دزر خوالک وما چه تا قدم پریشی وی حغزای شکولا وما ادی خو قسمت بل را وکر ادی خو قسمت بل را وکر پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزر دنیا بل سر کی دعا در تکاو ما
چه در کور ماستر کے میر نار نار ناشی چیدر گورا ماستر گمیر نار نار ناشی دنیا ہو رہا ملائک ہے سزما چه در گورا ماسترگ میر نارنا